افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیک مرغه په دې هیله چې له خبر شوو ډکه ورځ په مخ کې ولري. نن د پنځشنبه ورځ ده، د لندۍ یقاو ساتمه د نومبر 28مه. دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1530 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تېر یوه کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم سوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات سوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید سوي دي. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلا په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سر لننه به شویه او سینې وسلول له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمته سوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسی، خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسی او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی وو. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون په یو سرمشریزه کې پر افغانستان او سیمه خبري کیږي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودو نه تشکیل شوې ده.
د امریکا یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جبهو تر اوسه طالبانو ته کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی.
د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټه پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوي دي.
د روسیې ولسي جرګې له تور لیست څخه د طالبانو د نوم د موقتي ایستلو لایحه وړاندې کړې ده. د هموري چې په روزګان کې د ګذرن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین ملاتړ زیات شوی.
کاري ساحې ته واکسیناتوران یا ټیمونه تللی چې نو د کورنیو او د والدینو څخه مغوښتنه دغه ده چې خپل ماشومان واکسین کې د پولیو پر وړاندې یو کمپاین کې برخه واخلي او دغه مرستې د افغانستان څخه ورکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ لوربند وروسته بې ځایه سوي کسان خپلو مینو ته په ستنېدو دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو درا پرونو برخه ته. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې د ډله ییز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلې امنیتی تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشرانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخاروا خبری راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخاروا ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګیدلی تور له طالبانو لرې شي. د اغلی زاخاروا تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس غړو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بعدو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په هماغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدحدینو سره یو ځای وساتي. د دې دغه خوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
دوما یا د روسیې ولسی جرګې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندې کړې ده. دغه لایحه د روسیې د دوما د دولسو استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي له سفر وروسته وړاندې شوې. دا هم تفصیل
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړي چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې دولس غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په راپور کې ویلي چې د دغه لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته شوې چې د دغه ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروسته کې دوه وروسته لرسنیو سره شریک سي. د څرګندونی وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پو ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواکه هیوادونه د متحدینو د موندلو په لټه کې دي او طالبان یې هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیز کې امروز روسیا در تلاش شست.
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي، زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی ته ژمن هم نه وي، خو دا چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل او پرسمیت او پیژندل سي.
خود امنیتی چارپو محمد اساق اتمر بیا وی د ترهګرو سازمانونو لنوملړه د طالبانو د نوم استلو کې د روسیې ملي ګټې پرتی دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخته او هغه د دین لري ویر لري چې بل جواب د افغانستان د لورینا یا د منځنی اسیا د هیوادونو د لورینا روسیې ته متوجه نسی. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې تاثیر شي چې افغانستان په رسمیت پیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګی شوی ګوسره د لیدو پر مهال ویلی چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ته چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري، روسیې د غشم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلای او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پیښی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي مفتش وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالف جبهه تر اوسه طالبانو ته جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. د کانګرس ته په یو تازه وړاندې کړي راپور کې ویلي سره لدې چې د طالبانو دغه مخالفو جبهو بیلابیل حملې کړي، خلای طالبانو ته جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. تاهم راپور
د متحده ایالاتو عمومي مفتش رابرټ فیلټ سترک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت ملي جبهې او ازادۍ جبهې د نومونو په یادولو ویلي چې له پر له پسې بریدونو سره یې هم د طالبانو او د هغوی امنیت ته کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه ادارې ټینګار کړی چې طالبان توانېدلي خپله پوځي او امنیتي واکمني وسات او وړاندوینه یې کړې چې ممکن د دې وړتیا ولري چې راتلونکو دولسو میاشتو کې هم دا وضعیت وساتي، خو په ټکو یې برعکس له افغانستانه د ترهګرو لو فعالیتونه د وادي په حال کې دي چې سیمه او اروپا ته هم غواخونه په پراخېدو دي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرسمې نیټې د امریکا کانګرس ته د یو چمتو کړي اتش پیته مخیز راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25 مخبور سوی ویلي چې د طالبانو مخالفو جبهو فعالیتونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. که څه هم د ملي مقاومت جبهې د رسنیو برخې مسولینو لژمنو او ډیر انتظار سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د سپتمبر په 18 مې د ملګرو ملتونو د یو امنیتي راپور په خبرګون کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې یوازې د روان کال د مې له نیمایي د جولای میاشتې تر پایه دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 100 وسلوالو عملیاتو کې 145 طالبان وزلي او 140 نورې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بلې مخالفې جبهې ازادۍ جبهې نظر هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. راپور کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ترمنځ د همکارۍ په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوې چې د دوی همکاري کولای سي لسیمې بهر پراخ ګواښ رامنځته کړي. دغه راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر 2000، د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی له 4000 تر 6000 او د القاعده شبکې له 1200 کم اصلي غړو د موجودیت اټکل سوای دی. د پوځي چارو یو شمیر پوهان که څه هم د طالبانو د مخالفو جبهو فعالیتونه بیا غېزې نه بولي، خو وایي چې د جبهو او ډلو ترمنځ د یووالي نشتون د طالبانو د حکومت دوام او د نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته لاره برابره کړې ده. د دې ډلې د تیر جمهوري حکومت د پوز ویان او پوزي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه د ټولو سیاسي پوزي او مدني جریانونو بنسټونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه سي همغږي چې لازمه ده نه رامنځته شوی. د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټه پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوې دي او د هغو چارې متاسفانه چې په افغانستان کې فعال دي او د هغې ترڅنګ اضافه د یویشتو تروریستي شبکو لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه مساعد شوې ده.
د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت نامل د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی د مخالفو جبهو په اړه د امریکا د عمومي مفتش راپور تایید کړ او وی ویل چې دوی به ورته د جګړو موقع ورنکړي. خو دغه سرچینې د داعش ټي ټي پی او القاعده د فعالیتونو خبره رات کړه او ویدا یو کړه چې داعش ټل ځپل سوی ټي ټي پی ته د بریدونو اجازه نه ورکوي او په خبره د القاعده شبکې غړي هم له 2001 کال وروسته خپل هیوادونو ته متواری سوی او افغانستان ته درا ګرځیدو چانس او اړتیا نسته. خو د داعش خراسان څنګه تل په پرله پسې توګه د ځینو بریدونو آن خنړیو حملو پړې مني چې وروسته هغه د تیری پنځمې په ورځ په بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت کې د عبادت کوونکو پر یوې لسکسي ډلې حمله و.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیوه بهرنی مسله د اسرائیل او لبنان کې د ایران په لوه حزب الله وسلولو ترمنځ تر اوربند وروسته بې ځای سوي کسان خپلو کورونو ته پستنېدو دي. بل لوري ته د لبنان جنوبي سیمې چې تر جګړې مخکې د حزب الله د وسلولو په لاس کې وي د لبنان پوځ ته سپارل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل
د اسرائیل او حزب الله ترمن تروربند روسه پرون پلسکونو سره لبنانیان خپل شهرونه او کلیو ته ستنه شول. په لبنان کې د ملګرو ملتونو په وینا په روسیو څونه کې د جګړو له عمله تر نه لکړي رو کسان خپل کورونه پری شي دي. د شوی تړون لمخې چې د جګړې د درېدو سبب شو د لبنان پوځ د دغه هیواد په جنوب کې د خپل موجودیت د بیا پیاوړي کېدو هڅې پیل کړې دي. د هغه سیمې دي چې تر روسي جګړې مخکې پکې حزب الله واکمن و. حزب الله ته د حماس ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړې وروسته تر دې ورو ورو سخت شوې چې کال مخکې د حزب الله ملاتړي حماس له غزې د اسرائیل دننه بریټ وکړ او نشتې 1200 اسرائیلیان ووشل. پولیسکونو نورې برم تکړل چې او شمیرې د دې څه باندې یو کلنې جګړې په ترڅ کې په غزه کې وشل شوي څو تنه تبادله شوي او نورې ترې تم دي. د لبنان دننه په سپتمبر کې اسرائیلي پولیو ځواکونو حمله وکړه چې د حواله لارې ملاتړ کېده. اسرائیل د دې جګړې په پیل کې دا خبره کوله چې د حزب الله د توغندیو د بریدونو له امله د اسرائیل په شمال کې پولیسکونو سره اسرائیلیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریږدي. نو حزب الله باید وځپل شي چې دا کسان بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. لبنان وای چې د دې جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 3800 کسان وژل شوي دي او اکثر تلفات په روسیو څونیو کې اوښتي دي. اسرائیلی چارواکو په دې جګړه کې د خپلو لشتر لشه دوه تیا پوځانو د وشل کېدو او د وڅل وشتو اسرائیلی ملکیانو د وشل کېدو خبر ورکړی دی. د دې جګړې په ترڅ کې د ایران په لوه حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووشل شو. خو حزب الله د فرانس پریس اژانس راپور لمخې پرون هم تر اوربند وروسته په یو بیان کې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل بریالیتوب ادعا وکړه. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسن فضل الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دوی ګوند به د لبنان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې د لبنان په جنوب کې ځای پر ځای کیشي. اسرائیل او لبنان له خلکو غوښتي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمو ته دي سمدستي نه ورګرځي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسیږي د پام وړ زیات سوی دی. سنا ککړو نور تفصیل.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دی چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې د ډارین ګاب درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 2249 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسېدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 98 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته وویل:
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او آرام ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو گیم دی.
توسان همه کلام خطر خدا داره یا گیم از دیگه.
خو سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې له دې لارې د تیرېدو هڅه کړې وه خو بریالی نه شو.
ما قبل برازیل بودیم، اونجا که رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوی وو. هلته چې ورسیدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مو هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو، خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
په ورته وخت کې په پاکستان کې یو افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت به طرف امریکا را درم و امرای قاچاقبر هم
مونږ غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړونکي سره غږېدلی یو، تر فرانسې په کاري ویزه ځو، د هوا له لارې او بیا د ځمکې له لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځای امریکا ته
و از اونجا به طرف امریکا.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بیمخینه کډوالۍ بلل شوې ده. ډارین ګاب یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره دارین ګاب د هغه کډوالو لپاره لومړنۍ ځمکنۍ لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له څو لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
په هرات کې د ښځینه کافیګانو یا چای خانو یو شمېر مالکانې وایي چې د طالبانو حکومت دې ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړي دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې ښځینه کافی شاپونه یا چای خانې تړلې دي. د دغو ښځینه او کافو یو شمېر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلک یې ترې ویستي او د چای خانو دروازې یې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤول د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کافی شاوخوا 60% مراجعین ښځې وې، خو طالبانو د هغه د کافی د ښځو برخه تړلې ده.
د تیرې چهارشنبې رئیس راغلل راته وویل چې خده خپلې وتړی چې جنجال جوړ نشي. ویل یې امر راغلی چې د ښځو کافی شاپونه دې وتړل شي. دلیل یې دا و چې دلته ښځو ته د فساد زمینه برابرېږي. موږ ته یې روښانه دلیل نه دی راکړی. ویل یې چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړېږي. په داسې حال کې چې هېڅ مشکل نه و، ځایونه جلا و، څوک نه ورتلل، ښځې حجاب کې وې، نه یې د خانیات کارول او یوازې قهوه او یخ څښاکونه یې څښل.
د یوې بلې کافې یا چای خانې مسؤولې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبې په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو د کافي شاپونو یو شمېر مالکینو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم لمن کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافي خانې جوړې کړې وې چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافي بله مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
قبلا در ایراد 6 تا کافه برای خانم‌ها فعالیت
بخوا به هرات کې شپږ کافی وي چې متاسفانه د تیرې دوشنبه راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافی نایټ بلاک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته هم ویلي چې هر وخت تاسو ورسی کافه در باندې وو، موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مول لا سن کیږي.
بس از اینه که منتظر اسرائیل خو باشیم و شیشته و هیچ کاری هم دستمون نمیاد.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړې کافي وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 21مه تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
پوروزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې اوس د پولیو واکسین ورکول تر پخوا پراخ شوی دي او شپږ نوي سلنه ماشومان دغه واکسین ترلاسه کوي.
د اورزګان ولایت د پولیو د کمپاین مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د واکسین د رسیدنې کچه په پام وړ توګه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال په هرو سلو ماشومانو کې شپږ نوي ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې دا فیصدي مخکې شپږ ډیر شوه خو اوس لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا د دې پرمختګ سره به په دغه ولایت کې د پولیو په خپرېدو کې د پام وړ کمښت راسي او دوی په دې هڅه کې دي چې دا کچه لا نوره هم لوړه کړي څو ټول ماشومان د پولیو له خطر څخه خوندي سي. د اورزګان ولایت د واکسین د بیړني مرکز رئیس ډاکټر بخ محمد مصطفی وایي دوی په پوره هڅه کې دي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي. هغه زیاتوي چې د واکسین کمپاین پراختیا لپاره مختلف ستراتیژي غوره کړې دي او د ټولو سیمې په کچه یې هڅې فعال کړې دي. ډاکټر مصطفی ټینګار کوي چې د واکسین پراخه رسیدنه د ماشومانو د روغتیا لپاره یو حیاتي اړتیا ده او دی ژمن دي چې ټول ماشومان د پولیو له خطره خوندي کړي.
فریاد په وخت کې دلته فیصدی تر شپږ فیصد نه دی اضافه شوی، خو الحمدلله اوس د امارت په وخت کې موږ تقریبا شپږ نوي فیصد کوریج لرو، یعنی په سلو ماشومانو کې موږ شپږ نوي ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولی دی.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د پولیو د واکسین څخه ملاتړ کوي او وایي چې اوس د پولیو واکسین تر ټولو ماشومانو پورې رسیږي او د دې سره به په دغه ولایت کې د پولیو خطر هم کم شي.
ټول هغه سیمه چې هغه کې خلک اوسېږي په هغه کې خلک ژوند کوي د واکسین لاسرسی ستا ورته واکسین ورته رسېږي. د خلکو څخه موښتنه په دې برخه کې دا ده چې که غواړي ماشومان د تلفات معیبیت څخه وژغواړي کوشش وکړي چې خپل ټول ماشومان مو د هر کمپین یا په هره دوره کې واکسین سي.
تر اوسه ډېر پراخه شوی دي په روزګان کاري ساحه ته واکسیناتوران یا ټیمونه کړلای سي، نو د کورنیو او د والدینو څخه موښتنه دا ده چې خپل ماشومان واکسین کې د پیو پر وړاندې او کمپاین کې برخه واخلي او د امریتي د افغانستان څخه ورکه کی.
د دیني عالم حاجی مولوی محمد نبی په وینا د پولیو واکسین د اسلام له نظر هیڅ ډول ستونزه نه لري او دا یو مشروع عمل دی. هغه وایي واکسین کول د ماشومانو د ژوند د ساتنې لپاره یو اړینه مهمه هڅه ده چې د اسلام د شریعت سره هم سمون لري. حاجی مولوی عبد الله زیاتوی چې ټول مسلمانان باید د خپل ماشومان واکسین کولو ته اهمیت ورکړي ترڅو دوی له دې خطرناک ناروغي څخه خوندي شي او د ټولنې د صحت په ساتنه کې مهمه برخه واخلي.
ټول ته مدا خواسته چې راسي په خپل بچانو باندې رحم وکړو، هغه ټاکلو زیو ته خپل بچانو ورولو، چهار څوک خبر وي چهار شاد اعلان وروي دي تر نورو غایبینو پرې ورسي، دا به ستاسو یو خیر کثیر وي ستاسو لپاره.
اورزګان کې د پولیو واکسین پالیتونه د ماشومانو د صحت لپاره یو مهم ګام دی. د حکومت روغتیایي ادارو او دینی علماو ملاتړ او همکاري سره دا ممکنه ده چې د پولیو ناروغي په دغه ولایت کې پای